آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ شنا ریډیو نه زموږ د خبری خپرونې دویمه برخه اورئ. په خپرونه کې به واورئ ولسمشر ترامپ د مکسیکو په حکومت انتقاد کړی چې د غیر قانوني مهاجرو مخنیوی نه کوي، او د فراه ولایت اوسیدونکي پولیو یا د ماشومانو د ګزرن واکسین د ټولو ماشومانو لپاره ډیر ګټور بولي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه درتل ولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د کندوز د دشت یارچی په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو په بمباریو کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په باب ژور خفګان څرګند کړی دی. د اسرائیلو د دفاع وزیر وایي چې د غزې او د اسرائیلو ترمنځ په سرحد کې د حماس په مشرۍ د خلکو د مظاهرو په مقابل کې د دوی د فوج په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی، او پرون دویمه ورځ وه چې د امریکا د اوکلاهوما سیټي په سوونو استادانو خپل اعتصاب ته دوام ورکړی و. او دا د اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د قندوز د دشتیارچی په ولسوالۍ کې په بمباریو کې د ملکي تلفاتو په باب خپل ژور خفګان څرګند کړی دی. یونما په خپل رسمي ټویټر کې لیکلی دي چې د بشري حقوقو ډلې په سیمه کې دي چې د دغې پیښې په باب تحقیقات وکړي. ارګ او د دفاع وزارت هم ویلي دي چې په قندوز کې د ملکي خلکو د تلفاتو په باب تحقیقات کوي. پرون د اسرائیلو د دفاع وزیر ویلي دي چې غزې ته نږدې د حماس په مشرۍ د خلکو د لوی مظاهرو په مقابل کې د فوج په دریځ کې به کوم بدلون رانشي، او خبرداری ورکړی که هر څوک کوشش وکړي چې د سرحد نه راتیر شي خپل ژوند به په خطر کې واچوي. په غزې کې د صحیح چارو مقامات ویلي دي چې پرون سرحدي قطارې ته نږدې د اسرائیلو په ډزو کې د غزې یو 15 کلن ځوان وژل شوی دی. د اسرائیلو د دفاع وزیر ښاغلی لیبرمن دا هم ویلي دي چې ممکن د راتلونکي جمعې پر ورځ کله چې د خلکو مظاهرې لا پسې زور واخلي ممکن څه نوره مرګ ژوبله هم وشي. د تېرې جمعې پر ورځ په زرګونو فلسطینیانو د غزې او د اسرائیلو سرحد ته نږدې په مظاهرو لاس پورې کړی و. په غزې کې د صحیح چارو کارکوونکو ویلي وو چې په دغې ورځ 13 فلسطینیان د اسرائیلو په ډزو کې وژل شوي وو. پرون دویم ورځ وه چې په امریکا کې د اوکلاهوما سیټي د ښوونځیو په سوونو استادانو خپل اعتصاب ته دوام ورکړی و، او شعارونه یې ورکول چې زموږ پیسې څه شوې. دغه استادان غواړي چې په تنخواګانو کې زیاتوالی راشي. د اوکلاهوما سیټي د استادانو د اتحادي مشرانو اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د استادانو دغه اعتصاب به نن د چهارشنبې پر ورځ هم دوام پیدا کندي. د دغه اعتصاب له کبله د اوکلاهوما سیټي او د اوکلاهوما په ټول ایالت کې مکتبونه د استادانو سره د یووالي او احترام په خاطر بند دي. سره له دې چې د اوکلاهوما د ایالت ګورنر یوه قانوني لایحه تایید کړې ده چې په هغې کې به د استادانو په تنخواګانو کې په 10 کلونو کې د 15% تر 30% پورې زیاتوالی راشي، مګر استادان وایي دغه زیاتوالی کافي نه دی او خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د یوټیوب په مرکزی دفتر کې د یوې حمله کوونکې ښځې په ډزو کې 3 تنه زخمی شوي دي. داسې معلومیږي چې په خپله حمله کوونکې ښځې به په خپله ځان وژلی وي. د کالیفورنیا د ښار د سان برونو د سیمې د پولیسو قومندان اد بار برینی ویلي دي چې موږ د پیښې په ځای کې یوه ښځه چې مړه وه پیدا کړې ده، مګر هغه د دغې ښځې د هویت او د حملې د نیت په باب څه نه دي ویلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي نیت لري چې د امریکا او مکسیکو سرحد ته به د غیر قانوني مهاجرو د راتګ نه مخنیوي په غرض عسکر واستوي. ښاغلی ترامپ د بالتیک د سیمې د هیوادونو د مشرانو سره د یو خبري کانفرانس په وخت کې ویلي دي چې د امریکا د دفاع د وزیر جیمز میتس سره به د مسله او مشورو نه وروستو موږ د دغو عسکرو نه تر هغې پورې استفاده وکړو تر څو پورې چې د دغو سرحدونو د مناسب حفاظت دپاره دیوال جوړ شوی نه وي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې موږ اوس هم د دغې مسلې په باب د سپینې ماڼۍ سره سلا مشورې کوو او د نورو معلوماتو غوښتنه یې هم کړې ده. د امریکا په کانګرس کې دا 100 کاله کېږي چې د مهاجرت په باب په پالیسیو بحث او مناقشې روانې دي. په وروستیو مباحثو کې د کانګرس غړو د مکسیکو په سرحد د 20 میلیارد ډالرو په مصرف د دیوال د جوړولو دپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د غوښتنې مخه بند کړه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ترکیې ته د تګ نه مخکې په سوریه کې د اسرائیل د امریکا او د اسرائیلو پر رول اعتراض کړی دی. ښاغلی روحانی به د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره چې هغه هم هلته په سفر تللی ملاقات وکړي. پرون حسن روحانی د مهرآباد په هوایي میدان کې وویل امریکایان په ټولو سوریه کې د سوریې د حکومت د واکمنۍ خلاف دي او حتی د ټوټه کېدو په فکر کې دي. د دې ملکونو مشران په انقره کې غونډه کوي او په هغې کې به د سوریې د جمهوري بادشاه دوه قوي ملاتړ کوونکي قدرتونه ایران او روسیه برخه واخلي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو په حکومت انتقاد کړی چې د غیر قانوني مهاجرو مخنیوی نه کوي. پام وکړئ د امریکا غږ د رپورټ ته.
د دې ډلې مهاجرینو شمیر 1100 تر رسیدي او اکثریت یې په جنوبی امریکا کې د هندوراس هیواد اتبا دي. دوی د سرکونو پر غاړو پلی او ځینې د اورګاډو پورې نښتي. په مکسیکو کې یا د ترانزیت لپاره د فورمو ډکولو مشوره غواړي او یا د بشري پناه اخستو ویزې درخواست کوي. داسې ګمان هم کیږي چې دوی به متحده ایالاتو ته د ننوتلو هڅه وکړي، خو د دې ډلې اکثریت داسې ښکاري چې تر چهارشنبه یا پنجشنبه هم دلته پاتې شي. د کډوالو دا شمیر د 2014 او 2014 میلادي کلونو په پرتله دومره د حیرانتیا نه دی، خو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټویټونو په مکسیکو کې ټول حیران کړل.
مکسیکو د خپل جنوبی سرحد لارې د مهاجرینو په ورتلو او بیا متحده ایالاتونو ته په ننوتلو کې ډیره لږ همکاري کوي یا بیخي همکاري نه کوي. هغوی زموږ د مهاجرت په قوانینو پورې خاندي. هغوی باید د لوی مخدره موادو او ګڼ شمېر خلکو د راتللو مخه ونیسي، او یا خو به زه د هغوی د نقد پیسې اخیستل بند کړم چې د نفته د قرارداد له لارې ترلاسه کوي. دیوال باید جوړ شي.
ټرمپ وایي د ټولو هغو پیسو نه چې مکسیکو یې د متحده ایالاتو له سوداګرۍ جوړی باید د هغو کډوالو مخه پرې ونیسي چې د مکسیکو له لارې امریکا ته دننه کیږي. خو د مکسیکو د کورنیو چارو وزیر الفونسو ناوریتی پریدا د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ دا ادعا رد کړه چې مکسیکو د غیر قانوني کډوالو په مخنیوي کې کار نه کوي. ترڅنګ د مدني فعالانو د یوې مشهور ډلې رئیس ارینو موجیکا د جمهور رئیس ټرمپ دریز ډېر بې مسؤلیته بولي.
دا زموږ پر وړاندې د امریکا د جمهور رئیس لخوا ډیر بې مسؤلیته چلند دی چې فکر کوي موږ ترهګر یو. موږ نه یو. موږ او یوې بلې ډلې دغو کډوالو ته دلته کمپونه وهلي. مکسیکو او د مرکزی امریکا خلک باید ورسره بشري مرسته وکړي او موږ د خپل توان پورې انساني مرسته ورسره کوو.
د مهاجرینو دغه کاروان په مرکزی امریکا کې د بیوزلۍ او شخړو لامل د مکسیکو د شمالي لارو د متحده ایالاتو سرحد ته رسیدل او په نهایت کې په دې هیله دي چې کوم متحده ایالاتو کې پناه واخلي. د ټرمپ حکومتي مقاماتو د دوشنبه پر ورځ ویل چې سپینه ماڼۍ په داسې یوې قانوني مسودې کار شروع کړي چې له مخې به یې د متحده ایالاتو نه د خپلو غیر قانوني مهاجرینو د بیرته لیږلو پروسه ګړندۍ شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای
د ماشومانو د ګزند ساسکي د ټولو ماشومانو د لپاره ډیر ګټور بولی او وایي چې هر ماشوم ته پکار ده چې د غا وکسین ورته وشي. په موکړی زموږ د همکار خوشحال زلان رپورټ ته.
په هر دوره کې د
اوستي فرا ولایت اوسیدونکو د پولیو ناروغي په خطرونو او پر وړاندې د واکسین د ګټو په اړه غش پورته کوي او ټولو کوچنیو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو غوښتنه کوي. د فراشا روسیدونکو عبد الله مختاری وایي د معلوماتو لمخې په ګزان ناروغي اخته شوی ماشوم د تل لپاره درملنه نه لري. مختاری زیاتوي د دې ناوړه ناروغي پر وړاندې ځکه د پولیو واکسین ډیر اړین دی چې د کمپاین د پا پیل پر مهال لومړی ډاکټران خپل ماشومانو ته واکسین ورکوي.
دوی وخت چې هم همیشه کمپاین پیلېږي معمولا د روغتیا چارواکي ډاکټران خپل ماشومان راوړي، خپل ماشومان ته اول تطبیقي په هر دوره کې دوی خپل ماشومانو په واکسین پوره کوي تکمیلوي، او دوی نږدې دي چې دوی د ماشومانو واکسین پاتې سي ټول هر دوره دوی پوره کوي. نو خامخا که دا توان د لوشت خپل ډاکټر یا مشران به دا کار نه وکړي.
بل پلو په فرا کې د پولیو ناروغي متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي اړینه ده چې هر ځل تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. ډاکټر نورزی زیاتوي کچیر کوم ماشوم د پولیو واکسین کمپاین پر مهال له واکسینه پاتې شو نو ژر تر ژره باید نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي.
یعنی که هر ماشوم ته واکسین نه لګول کېږي، یو ځای میلمه دی، یو ځای لیرې زیاتلی دی واکسین سوی، نو تاسې صرف دوه څاڅکي واکسین دی، ډېر شیم نه دی. تاسې کولی شئ چې دغه دوه څاڅکي واکسین دپاره هر کلینیک ته مراجعه وکړي، نو هلته خپل پولیو واکسین خوله ته ماشوم ته واچوستي او ځان بېغمه کړي.
په همدې حال کې د فراد عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د ماشومانو د ګزند ضد واکسین په داسې معیاري توګه جوړ شوی چې هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري، یوازې د فلج خطرناکې ناروغۍ د محوي پوره وړتیا لري. د ډاکټر شایق په وینا ضروري ده چې تر 15 کلونو ټیټ عمره ماشومانو ته هر ځل پولیو واکسین ورکړل شي.
زموږ آرزو زموږ توقع دا ده چې هر ځل چې کمپاین د واکسین شروع کیږي او دوه قطرې واکسین هر کوچنی تر 15 کال ټیټ عمر ته باید ورکړل شي، او دا هیڅ نو خطر نه لري، ګټه لري، او دا د پولیو د مرض څخه دی جبوري او وقایع کوي.
فراد افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د پولیو مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي، خو اوس د دې ولایت اړوند روغتیایي کارکوونکي د پولیو واکسین په مټ د دې ناروغۍ کابو کولو په هڅه کې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال د دغه هیواد د 80% خلکو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نشته. پام وکړئ د لیمینیا سي رپورټ ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سږ کال به روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی 90% ته ورسیږي. دغه وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې 80% خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، او د پاتو 20% خلکو لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونه ډیروي، او له تیر کال راهیسې د 400 مرکزونو جوړولو لپاره کار پیل کړی دی. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په 1996 کال کې دغه وزارت په 13 ولایتونو کې 122 مرکزونه جوړ کړي، او سږ کال په پام کې لري په 14 نورو ولایتونو کې 206 نور مرکزونه جوړ کړي. ښاغلی فیروز چې د دغه مرکزونو د قراردادونو په غونډه کې خبرې کولې وویل یاد مرکزونه به وکولی شي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی 90% لوړ کړي.
در حدود 60% مردم افغانستان به خدمات
د افغانستان 80% خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. که موږ لاسرسی تعریف کړو دا معنا لري چې له کوره تر روغتیایي مرکز 1 ساعت مزل تر سره سي، او پاتې 40% خلک دغو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. موږ یوه سروې تر سره کړه چې که موږ 400 روغتیایي مرکزونه جوړ کړو د افغانستان 90% خلک به په 2 ساعتو مزل کې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه اوس هم په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې ستونزې شته، او یوه حامله مور نشي کولی چې په 2 ساعته مزل کې تر روغتیایي مرکزه ورسیږي. هغه اقتصادي ستونزو ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې هر کال یو نفر په روغتیایي برخه کې $15 لګښت لري چې د اندازه پیسې بسنه نه کوي. بلخوا د ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون مشر مجیب رحمان سمکنی وایي د عامې روغتیا وزارت بودیجه باید زیاته شي تر څو د خلکو اړتیاوې په کافي اندازه حل شي.
نو د موږ تاسې دا مسؤلیت ده چې د دغو صحي اسانتیاو د برابرولو دپاره موږ تاسې په پارلمان کې کار وکړو او بودیجه ورته زیاته کړو، ځکه په $15 چې هغه 300 افغانۍ کېږي په 200 افغانۍ باندې د یو کال دپاره د یو شخص تداوي او د هغې صحیح ستونزې ختمول دا هیڅ امکان هم نه لري.
د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه د روغتیایي کارکوونکو د تشویق او لرو پرتو سیمو ته د ښځینه کارکوونکو د لیږلو لپاره د دوی په معاشاتو کې 20% زیاتوالی هم راغلی دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو د لوړې سطحې د تضمین کانفرنس چې سویډن او سویټزرلینډ په ګډه جوړ کړی تقریبا 3 میلیارد ډالر مرسته غواړي. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې. زامن مومن دي درته لولي.
په داسې حال کې چې یمن د کورنۍ جنگ څلورم کال ته داخليږي بشري وضع ورځ له بلې نه خرابېږي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي 2.2 میلیونه خلک یا 15% ټول نفوس بشری مرستو او ژغورنې ته ضرورت لري. ملګری ملتونه څرګندوي 18 میلیونه کسان د خوړو د کمښت سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې څه باندې 8 میلیونه د لوږې په څنډه باندې ولاړ دي. ملګری ملتونه وایي په میلیونو یمنیان د څښلو پاکې اوبو ته لاسرسی نه لري. چارواکي دا هم وایي اساسي خدمتونه نشته دي او د هیواد روغتیایي سیستم ګډوډ شوی دی او احتمال لري چې کولرا او دیفتریا بیا خپره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس د امن بشري ستونزه د نړۍ تر ټولو نه بده ستونزه یاده کړه او زیاتوي
سیویلینز have been facing indiscriminate attacks, bombings, snipers, unexploded ordnance, crossfire, kidnappings, rape.
ملکیان بیل تعویز نه د حملو، بمباری او د غلچکۍ او ډزو ماینونو په ډزو کې د راګیریدلو، د بی افاتۍ او بیل محاکمې نه د توقیف سره مخامخ کیږي. په هر 10 دقیقو کې یو ماشوم چې عمر یې له 5 کال نه کم وي له داسې ناروغیو نه مري چې مخه نیول کېدای شي. تقریبا 3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کال نه کم وي، امیندوارې ښځې یا هغه ښځې چې ماشومان یې ته روي د کم غذایي سره مخامخ دي. په عین حال کې یونیسف راپورټ ورکوي د یمن په جنگ کې ماشومان تل وژل کېږي. د دغې ادارې نتا کریستوفر بولیراک وایي ملګرو ملتونو تصدیق کړی ده چې د شنبې په ورځ د یمن په لویدیځ کې د هویدیدا په ساحلي ښار کې 1 شمېر ماشومان ووژل شولو. بولیراک وایي راپورټونه وایي ډېر ماشومان لا درکه دي، په داسې حال کې چې ټپیان شوي او وژل شوي ماشومان لا تر اوسه له خاورو خزل نه راستل کېږي. دا ډېره مشکله ده چې د تلفاتو دقیق شمېر معلوم شي. په دې لحاظ حالات بیخي غیر انساني دي چې مړي پراته دي، د مړو د وجودونو ټوټې پرتې دي او دا لا تر اوسه مشکله ده. د دې یو دلیل دا ده چې ولې نن سهار دقیق شمیر معلوم نشو چې څومره ماشومان وژل شوي دي. یونیسف راپورټ ورکړی دی چې د جنگ د پیل کېدو نه راپدی خو تقریبا 2200 ماشومان وژل شوي دي او تقریبا 3400 تنه زخمیان شوي دي. د سویډن د صدارت مرستاله ایسابیلا لووین وایي په اوسط ډول هر ورځ 15 ماشومان وژل کېږي یا زخمیان کېږي. دا هغه څه دي چې دا ورته د نړۍ داسې تباهي وایي چې انسان سبب شوی دی. لووین وایي
I think that we should mention the plight of the children and the growing risk of having an entire generation.
زه فکر کوم چې موږ باید د ماشومانو بد ورځ او هغه خطرونه یاد کړو چې په هیواد کې ټول نسل سره مخامخ دی. له تعلیم او د روغتیایي اسانتیاونه بې برخه دي. موږ هم په دې پوهیږو چې په نورو طریقو سره د ماشومانو له حقوقو نه سرغړونې شوي دي. هغه راپورټونه ډېر نارامه کوونکي دي چې د عسکرو په حیث ماشومان استخداموي. د دغو پیښو په باره کې باید تحقیقات وشي او د مسؤولو کسان سره حساب کتاب وشي. مرسته ورکوونکي د خپلو ژمنو پر ځای کولو ته تیار دي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات د 900 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده. څارونکي دغه پیسې پیغور ګڼي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یمن کې د زرګونو ملکیانو د تلفاتو او زخمیانو ملامتي د سعودي عربستان په مشۍ د ائتلاف په هوایي حملو باندې اچوي. د کانفرانس له لارې دغه وعدې نږدې دي چې پوره شي. ګوترس دغه کانفرانس بریالی یاد کړ. ده څرګنده کړ د امریکا د 80 میلیونو ډالرو په ګډون څه باندې د 2 میلیارډو ډالرو ژمنه شوې ده. په داسې حال کې چې ګوترس باور لري 3 میلیارډه ډالر به جمع شي. دی وایي د مرستو د رسولو د ادارو لپاره پیسې کافي نه دي چې د دغې ستونزې غم پرې وخوري. ګوترس بیا وایي
It is essential that they reach the people in need. And for that we need unrestricted access.
دا مهمه ده چې دوی محتاج خلکو ته ورسیږي او د دې لپاره مهمه ده چې موږ بیل محدودیت نه یمن ته لار ولرو او موږ ته ضرور ده چې یمن کې هر زیاته ځان ورسو. موږ په جنگ کې شامل ټول خواو ته ضرورت لرو چې د بشري حقوقو د بین المللي قانون احترام وکړي، ملکیان وژغوري او موږ داسې جدي سیاسي خبرو ته ضرورت لرو چې سري سیاسي حل تا ته ورسیږي. د سویس د بشری مرستو د ادارې مشر مانوئل بیسلر منی د امن د جنجال سیاسي حل عاجل دی. کله چې په جنگ کې شامل خواوې د سولې په باره کې خبرې وکړي، سویس چمتو دی چې د دغو خبرو سره مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. سیاستمدارانو، د بشری حقوقو فعالانو او پدرست نړۍ کې ملاتړ کوونکو د جنوبی افریقا د نجادي تبعیض مبارزې وینی مډیکزیلا منډیلا په مړینې خواشینی څرګنده کړې. پام وکړئ دې رپورټ ته.
میرمن منډیلا په جنوبی افریقا کې د سپین پوستو د اقلیت د حکومت سخت مخالفه او اولادې کابله زیاته یادېږي. ویرجن کسان د دوشنبه په شپه د دې کور ته چې د جوهانسبرګ سره نږدې پروت دی ورغلل چې وروسته احترام یې وکړي. د وینی منډیلا ملاتړ کوونکي د دوشنبه په شپه د کور مخې ته راټول شوي وو، سندرې ویلې او نڅاګانې کولې چې په ژوند کې د خپلو خلکو په وکالت کار کړی او له دې کبله خلکو ورته زیات احترام لري. خلکو د جنوبي افریقا د جمهور رئیس سیریل رامافوسا د موټر بدرګۍ ته لار ورکړه. رامافوسا وایي
in that she has been one of the strongest women in our struggle who suffered immensely.
د ویني ماده کې زیلا منډیلا مړینه یو غټه زاییده چې دا زمونږ په مبارزه کې یو د قوي ترینو خوځونه و. د نجات پرست رژیم په وخت کې به ساري کړهونه غاړلې او بند شوی و، له وظیفې نه لرې شوی و، ډیر بد سلوک ورسره شوی و، نه یوازې له خپل څښتن نه جدا شوی و، د اولادونو او له خپلو خلکو نه هم جدا شوی و. ونی منډیلا د نیلسن منډیلا سره 8 کاله ګډ ژوند کړی و، مګر هغه په اکثره دغه وخت کې په زندان کې و. کله چې هغه په 1964 کال کې په عمری بند محکوم شو، مګر ونی د اپارتاید په خلاف مبارزې ته دوام ورکړ. بندی شو او حکومت د هغې فعالیتونه څارل. دا په لویدیځ کې د خپلو بشري حقوقو د فعالیتونو له کبله مشهوره شوله. نو کله چې نیلسن منډیلا له بند نه خوشې شو، نو ویني له منډیلا نه جدا شوله. دا د خپل څښتن په نسبت د هیواد د سپین پوستو اقلیت په مقابل کې ډیره سختګیره وه. د ویني منډیلا په خلاف د شکنجې ورکولو، تختولو، اداري فساد، غلاو تورونه ولګېدل او په 2003 کال کې محکومه شوله. د دې د بند موده وروسته له هغې وځنډول شوله چې یو قاضي پریکړه وکړه دی د خپل شخصي ګټې لپاره دغه جرمونه نه دی کړی. دا په 2009 کال کې بیا سیاست ته داخله شوله او د افریقا د حاکم ملي کانګرس ګوند شتمنی ګڼل کېده. د افریقا د ملي کانګرس ګوند د پالیسۍ مشر جیف رادیب وای
ماما وینی منډیلا واز ایدنتیفاید بای د ماسز اف اور پیپل از د مادر اف د نیشن.
زمون خلکو ماما وینی منډیلا ته د هیواد د مور لقب ورکړ. دا د دې د هغه کلک دریز د پیژندلو له کبله ده چې د اپارتاید رژیم په خلاف یې غوره کړی و. د منډیلا د اشتباهاتو باوجود د اپارتاید په خلاف د دې مبارزې او د جنوبي افریقا د اکثریت تور پوستانو لپاره د مساوي حقوقو د غوښتنې له کبله په بین المللي سطحه پیژندل شوی وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نطاق ستیفان دوجاریک نو وایي
She was a strong and fearless voice in the struggle for equal rights and will be remembered as a symbol of resistance. The Secretary General wishes to extend his deepest condolences to the people of South Africa.
د مساوي حقوقو لپاره په مبارزه کې دا یو قوي او زړور आवाज او د مقاومت د یو سمبول په حیث بیانېږي. عمومي منشي غواړي خپل غم شریکي د جنوبي افریقا د خلکو او همدغه راز د دې د کورنۍ سره وکړي. د روانې میاشتې په 14 نیټه به د وینی منډیلا په یاد غونډه جوړه شي او په 14 نیټه به په رسمي مراسمو سره خاورو ته وسپارل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
په امریکا کې د مدني حقوقو د غورځنګ رهبر مارتن لوتر کینګ میلیونونه خلک په دغه هیواد کې د مدني حقوقو د تضمینولو او خوندي کولو لپاره راټول کړل. کینګ د عدم تشدد د فلسفې په اساس په امریکا کې د دوو مهمو قوانینو په تصویب کې مهم رول ولوباوه. پام وکړئ، نسیم ستانیزی دې رپورټ ته.
مارتین لوتر کینګ په امریکا کې د تور پوستو لپاره د مدني حقوقو د لاسترالولو په ترڅ کې په میلیونونو خلک دې ته وهڅول چې د مدني حقوقو لپاره مبارزه وکړي. د عدم تشدد کلنارې له هغه سره مرسته وکړله چې په 1940 کال کې د مدني حقوقو قانون منظور شي او د رای ورکولو حق په 1955 کال کې منظور شي. د افریقایي امریکایان د مطالعاتو یو پروفیسر وای مارتین لوتر کینګ فکر کاوه چې د ژوند تر ټولو مهمه شیبه هغه وخت و چې د ابراهام لینکن د یادګاری څلی سره د 1963 کال د اگست په میاشت کې خپل مشهور وینا وکړه.
I think perhaps
زه فکر کوم چې خایدا به اختیار و زکه تراغي ورسته هغه ووشل شو. هغه یو ځل ویل د بل هر چا په څیر غواړي وګت ژوند وکړي.
It's a prophetic moment.
په الاباما کې د رای ورکولو د حق لپاره مظاهره وشوه، ځکه تور پوستو امریکایانو هغه وخت په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق نه درلود. پولیسو له ډېر سخت تشدد نه کار واخیست او هغې ورځې د خونړۍ یک شنبې په نامه شهرت پیدا کړ. د کانګرس اوسنی غړی جان لویس هغه وخت د شاګردانو په مشرانو کې شمیرل کېده.
They came toward us.
هغه زموږ په لور راغلل، په کوټه کې یو وهلو او وې دربولو، دا سونو تر په خو لاندې په مزکه غورځولو، اوخ کې بهون کې غازی هم کارول. زه یو پولیس په سر وهلم، پلاته چې ورسېدم نو د دې صدمې لامل به څه ده شو. ما فکر کاوه چې زه به مړ کېږم، فکر م کاوه چې مارک مې ولید.
د هغه وخت تشدد چې په ټلویزیون کې خپور شو نو په ټول امریکا کې فریاد او غوغا راپورته شوه.
موږ باید نړیوال په دې پوه کړو چې د رایو د حق نه د انکار او د پولیسو له خوا نه د وحشت او زور زیاتی پر خلاف ضرور ده چې د درې اړخیزه شر په اړه مظاهره وکړو.
د مارتین لوتر کینګ په ډیرو مشهورو لاریونونو کې په 1963 کال کې د واشنگتن لاریون و. مارتین لوتر کینګ وویل، زه یو تصور لرم چې یوه ورځ به دا ملت راپورته شي. تقریبا تر 200,000 زیاتو کسانو په دغه لاریون کې برخه اخیستې وه. د مارتین لوتر کینګ تصور د امریکا لپاره چې د تور پوستو مریانو په مټو او خولو جوړه شوې وه، د آزادۍ او برابرۍ تصور و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په یو تازه رپورټ کې وایي چې 6.5 میلیون ماشومان د ګواښ سره مخ دي. د کمیسن موندنې ښایي چې یوازې 1 میلیون ماشومان د لوږې او بېوزلۍ د امله درانه کارونه کوي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
وړکۍ کائنات و کلنه و چې دلته د غدرانه کار تملا تړلی او اوس د ژوند نه هم په سر لتیری دونکې ده. وای دوه کال وړاندې د خوګیانو په چمتله کې اوسېدل، ژوند دی خو حالتي اول سنه پلوستله، خو د پلار ناچارۍ لخپل ټولګیوالو را بیل کړه او ژوند دی لکړه او سره ملګری شو. وای خوانزینل ولی خو په بټۍ کې د کار کولو پیغوري زړه وبکای.
معلم شو، ډاکټر شو، دا خلکو د پیغورو نحلاش کومته خلکو کې بټۍ تراسي
په دې عمرې په تندی راماتې خولې راته له هده وتلی دردو. ښوونځي ته د تګ په اړه زما پوښتنې په اسانۍ نه ځوابولې، خو ویلې خپلو هیلو ته نشي رسېدی. له کائنات سره د هغې لږه مشرۍ خورم کار کوي. وایي دریم ټولګي کې وه چې یو دمې ژوند بدلون وموند. هغه وایي ورور یې وړوکی دی، که دواړه خویندې له پلار سره کار ونه کړي نو د بټۍ خاوندي نه پرېږدي. پلار وایي له مجبوري ورځې وړي لوڼی کار ته راایستلي، ځکه د بټۍ له خاوندې د دوو کوټو کور نیولی او که هره ورځ شپږ زره خښتې وانه چایي نو ورته دغلته د ژوند کول هم ګرانېږي.
نه زه اوس خپله د بټۍ کې 1,00,000 روپۍ کردار یم، او چې دا راسره نه پوه شوې د خښتې د اچولی نه شم پوه شوې. او هلته بیا مانه کوټو خښته غواړي، کوټې باندې شپږ زره خښته غواړي. دا کوټې خو موږ ځای نه دی اچولي، خو کاریګرو ته اچولي. چار چا کار پوره و بس هغه د کوټې ورکوي که نه ورکوي.
د ننګرهار په سرو رود کې اتر سلو دا شان کورنۍ شته چې هر یوې د ژوند ګڼې ترخې لري، خو وطن ته په راغلو دا دومره مرستو کې د دې طبقې هیلې لا نورې سوځېدونکې دي.
درمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږ د خبری خپرونې دواړه برخې واورېدې. که ستاسو نه زموږ خپرونه پاتې شوې وي، نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واورئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. د دری برخې خپرونه اوریدل مه هېروئ.